باشید.
ډیر مننه ستړی مشی احمدی صاحب. درنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. په روان خبرونه کې چې زه عصمت ساروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کوم دا موضوعات اوري. طالبان نن په دوحه کې د امریکا له استازي سره خبرې کوي. سلګونو نجونو پرون په کابل کې په افغان ترک ښوونځیو کې د شاملې دوه لپاره آزموینه ورکړه.
په هرات او غور کې خپل ښوونځي پرانیزو. همداراز په شمال کې زموږ ښوونځي پرانیستي دي.
یو شمېر افغانانو پاکستان ته د پوځي تجهیزاتو پر قاچاق کېدو اندېښنه ښولې.
په دغو ویډیوګانو کې خړ ټانکونه لیدل کېږي چې په لویو بارونکو موټرو کې ځای پر ځای شوي دي.
د ننګرهار ډیری هنرمندان مهاجرت ته اړ شوي.
ما خو پرېږده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي، څلوېښت کسان ډوډۍ خوري.
د خوست نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسېدونکي روغتیایي خدمات غواړي.
مریضون زخ ډېر درې مې دوایې په دا زوی کې نشته. دا اکسیډنټ چې په دا لوی الیار کې و چې د کوبل د خوست په لیار کې دغه وسایل نشته دلته نه.
د دې او نور موضوعاتو تر در اورولو مخکې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران روانه اونۍ په خپل غونډه کې پر افغانستان هم خبرې کوي. د اروپا او آسیا تر 500 ډیرو هیوادونو د افغانستان پر وضعیت اندېښنه وشوده او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا نوې بڼه به وضعیت لا خراب کړي. د خبرونو تفصیل په پام کې ده چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په خپل غونډه کې د افغانستان په اړه هم وژغیشي. دا غونډه د روانې اونۍ د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د لاتویا په پلازمینه ریگا کې جوړیږي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ تیر ماښام په بروکسل کې خبري اعلانو ته وویل په دې غونډه کې به پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او د وروسته حالت په اړه بحث وشي.
Ministers would also address Afghanistan.
د بهرنیو چارو وزیران به پر افغانستان هم بحث وکړي. په اگست میاشت کې د افغان حکومت او وسلوالو ځواکونو له ناڅاپي ډنګېدو وروسته ما د ناتو د ونډې په اړه یو هر اړخیزه ارزونه پیل کړه.
ستولتنبرګ ونویل چې د ناتو د غړیو هیوادونو وزیران به د افغانستان په اړه پر کومو مسئلو خبرې وکړي، خو یادونه یې وکړه چې د افغانستان د خلکو لپاره د طالبانو بیا راتګ یو تراژیدي ده. د اروپا او آسیا څخه د پاسه 500 هیوادونو د یوې دوه ورځنۍ آنلاین غونډې په پای کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه وشوده او د طالبانو پر حکومت یې غږ وکړ چې تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه ورنکړي. د آسیا او اروپا په دیارلسمه سرمشیزه کې چې کوربه د کمبودیا مشر هون سین و، د کورونا ضد واکسین په ویش کې د مساوات غوښتنې ترڅنګ د جګړه ځپلي افغانستان او میانمار په اړه چې پوځي کودتا پکې شوې ده بحث شو. د سرمشیزی ګډونوالو پرون له غونډې وروسته په یو بیان کې موافقه وکړه چې افغانستان باید بیا هیڅ کله د تروریستانو په خوندې ځاله بدل نشي. دوی پر طالبانو هم ژغ وکړ چې له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. ملګری ملتونه وایي د ژمي په درشل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بېوزلو خلکو ته بشري مرستې رسوي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې په دې لړ کې د خوړو نړیوال پروګرام په شمالي ولایتونو کې 355,000 اړو خلکو ته د یوې میاشتې په مخه خوراکي مواد ورکړي دي. او چا همدارس په شمال ختیځ ولایتونو بدخشان، تخار، کندوز او بغلان کې هم شاوخوا 2,300 بیوزلو کورنیو ته د خوراکي موادو او نورو بشري مرستو د ویش خبر ورکړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د دې سازمان یوې مشورتي ډلې د کورونا وایرس نوی واریانت چې څو بڼې لري د اندېښنې وړ بللی دی. د کورونا وایرس د دې نوي بڼې په اړه چې د B117 1509 ورخه شوی او دومړی ځل په جنوبی افریقا کې وموندل شو. د کورونا وبا وضعیت به چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې له 216 میلیونه زیات وګړي پریاخته شوي او له 15 میلیونه زیات یې وژلي تر دې هم خراب کړي. WHO وایي د کورونا نوې بڼه چې د اومیکرون نوم ورکړی شوی دی د لومړنیو شواهدو له مخې د پخوانیو واریانتونو په پرتله په دوهم ځل د انسان د اخته کولو ډیر لوړ خطر لري. پرون د نومبر په شپږویشتمه د اروپایي ټولنې و بشت غړیو او یو شمېر نورو هیوادونو د افریقا له جنوب څخه پر الوتنو بندیز ولګاوه. د متحده ایالاتونو او ناتو چارواکو پر اوکراین د گاونډي هیواد روسیې لخوا د نوي احتمالي يرغل په اړه خبرداري ورکړ. د ناتو سرمشي یانس ستولتنبرګ پرون جمعه خبريالانو ته وویل روسیې له اوکراین سره په پوله کې جګړې ته چمتو سرتیري ټانکونه او درانه پوځي تجهیزات ځای پر ځای کړي دي. ستولتنبرګ خبرداري ورکړ چې که روسیه د اوکراین پر ضد ځواک وکاروي نو ډېر ګران به ورته پریوزي او له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. او د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو په پولو کې د نشټو پر درولو او د اقتصادي او ترانسپورتي اړیکو پر پیاوړتیا موافقه وکړه. دا موافقه پرون جمعه د ولسمشر ولادیمیر پوتین په مزګرتوب د روسیې په سوچي شار کې د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف او د ارمن سیال نیکول پاشانیان له کتنې وروسته وشوه. علیف او پاشانیان له پوتین سره په دې درې ساعته غونډه کې وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د ناګورنو قرباغ د لانجمنې سیمې پر سر د څلور څلوېښت ورځنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د مسکو په مزګرتوب له ټینګ شوي اوربند راهیسې ډیر څه پاتې دي چې باید ترسره شي. زمو شغله آزادي رادیو اوري ساعت د سهار 8 بجې او 2 دقیقې شوې. ټاکل شوې ده چې نن په دوحه کې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبري پیل شي. د امریکایي چارواکو په وینا د دې خبرو په ایجنډا کې د تروریزم پر ضد مبارزه له افغانستان د امریکایي وګړو او هغو افغانانو ایستل چې له امریکایانو سره یې کار کړی، بشري مرستې او نور مسائل شامل دي. خو د طالبانو حکومت وای د دې خبرو تمرکز به تر ډیره د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د موافقې پر عملی اړخونو وي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بنن د افغانستان لپاره د امریکا له ځنګړي استازي تام ویست او ورسره پلاوی سره په دوحه کې د مفصلو خبرو لړۍ پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیرونی وویل چې ښاغلی ویست به د دو اونیو لپاره په دوحه کې پاتې شي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې له طالبانو سره به د تروریزم پر ضد د مبارزې له افغانستانه د امریکایي وګړو او هغو افغانانو چې ژوند یې هلته تر ګواښ لاندې دی د وتلو، د بشري مرستو او د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خبرې وشي. خو طالبان د دې خبرو اجنډا ته له بلې زاویې ګوري. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي تیره شپه ازادۍ رادیو ته وویل
همدا مسائل چې بحثونه به پرې وشي دا دي چې د دوحې تړون ته باید درناوی وشي او په بشپړ ډول تطبیق شي. د افغانانو پیسې چې د امریکا او نورو بهرنیو بانکونو کې کنګل شوي باید آزاد شي. بل دا چې باید به مفهومه ډیپلوماتیکو اړیکو ته لاره پرانستل شي، څو تعاملونه په مسؤلانه ډول ترسره شي او هغه ننګونې او اندېښنې چې په مخ کې پرتې دي له منځه ولاړې شي.
طالبانو د دوحې د موافقې په اساس ژمنه کړې چې د افغانستان په قلمرو کې به تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. امریکایي چارواکي وایي چې دا مسله ورته مهمه ده. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی وایي داعش ډله د امریکا او ناتو د پوځي حضور پر مهال په افغانستان کې فعاله وه او زیاتوي چې د دوی حکومت د داعش شاوخوا شپږ سوه غړي نیولي، له 200 زیاتې وژلي او د دې ډلې له 100 زیاتې ځالې ویجاړې کړې دي. هغه زیاته کړه چې طالبان غواړي د دې ډلې جرړې ګرسره وباسي.
اسلامی امارات هڅه کوي دا پدیده چې پر نرمو او ملکی اهدافو عملیات کوي او ملکی وګړي په نخښه کوي، جرړې ګرسره خپل هیواد وباسي.
د زمری په څلور وشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ لومړی ځل خبرې د اکتوبر په 9 او 10 په دوحه کې وشوې او له هغه وروسته د امریکا ځانګړي استازي په پاکستان کې هم د طالبانو له مشرانو سره وکتل. لدې کتنې یو نه ورسته ټام وست ل طالبانو سره د مالی مرستې او ډیپلوماټیک ملاتړ لپاره د امریکا پر شرایطو چې د تروریزم پر ضد مبارزه د ټول شموله حکومت جوړول او خځو او نجونو ته د انډول تعلیم او کار د امکاناتو برابرول دي یو ځل بیا ټینګار وکړ. نننې کتنه داسې محل پلان شوی چې د طالبانو حکومت سخت هڅې پیل کړې دي څو نړیوالې پرسمیت پیژني. لبلې خو د هیواد اقتصاد په ډیر ناوړه وضعیت کې دی او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالې مؤسسې په هیواد کې د یو بشري بحران د پیل خبرداري ورکوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو حکومت په ټولنیزو شبکو کې د هغو ویډیوګانو خبرېدل چې ادعا کیږي له افغانستان او پاکستان ته د پوځي تجهیزاتو قاچاق شوي تبلیغات وبلل. په دغو ویډیوګانو کې باروړونکي موټر لیدل کیږي چې پوځي تجهیزات انتقالوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو ځینو کارونکو او خبریالانو هغه ویډیوګانې خبرې کړې چې ظاهرا د کندهار له سپین بولدک ولسوالۍ څخه پوځي وسایط د پاکستان لوري ته د قاچاق په حال کې شي.
کندهار نه روان دي وز سپین بولدک طرف دا امریکایي
په دغه ویډیوګانو کې چې ویل کیږي ځای خلکو ثبت کړي خړ ټرانکونه لیدل کیږي چې په لویو باروړونکو موټرو کې ځای پر ځای سوي دي. داسې ادعا هم سوي چې دغه پوځي وسایط په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اړوند دي. د ټولنیزو شبکو ځینو کارونکو ادعا کړې چې پاکستاني وګړي له افغانستان خپل هیواد ته د پوځي وسایط او تجهیزاتو په انتقال کې دخیل دي. خود طالبان ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وی د دغه ویډیوګانو بیا خبرول تبلیغاتي بڼه لري.
موضوع چې ګواګي وسایل او وسایط پاکستان ته لګول کیږي یو پروپاګاندا دی. موږ هڅه کوو پاکستان ته پر ټولو غزیدلو لارو سرحدي مسولان ولرو چې د ساتنې دنده ولري. دوی په جدیت متوجه دي چې د افغانستان له خاورې هیڅ شی ونه ایستل شي. خلک یو کیلو ګرام وسپنه هم نشي ایستلی.
مجاهد زیاته کړه یوازې د تیری پنځشنبه نه وخت په پکتیکا کې یو موټر ونیول سو چې غوښتل یې پاکستان ته وسلی ولېږدوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سید خوستی دوی اونې مخ کې ویلی وو د پاکستان د جان ورسپانی هغه راپور سم نه دی چې ګواکې پر پاکستان دی وسلې یا هم پوځي تجهیزات پلورل سوي وي. د خوستی په وینا دا مهال افغانستان خپل د وسلو او پوځي وسایطو رانیولو ته اړتیا لري. ځینې رسنیو دوی اونې مخ کې راپور ورکړ چې پاکستان د هغو وسلو او پوځي تجهیزاتو پر رانیولو بوخت دی چې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو پاتې دي. د دغو رسنیو په حواله اسلام آباد نه غواړي چې دغه وسلې او تجهیزات د پاکستاني طالبانو لاسته ورسي. د امریکا د مرکزي قومندان جنرال فرانک میکنزی په اګست میاشت کې ویلي وو هیواد یې له افغانستان د وتلو پر مهال درې اویا الوتکې او تر سلو زیات پوځي موټرونه تخریب کړل چې د ده په وینا طالبان ورڅخه استفاده ونه کړي. میکنزی ټینګار کړی و چې امکان نه لري څوک له دغو وسایطو او وسایلو استفاده وکړای سي. خو اوس اصلي خبره د هغو پوځي تجهیزاتو او وسایطو ده چې د افغانستان له پخوانیو امنیتي ځواکونو له دې جملې ملي اردو څخه پاتې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یا سیګار پاګست میاشت کې ویلي و چې د تیر حکومت د نسکورېدو پر مهال د ملي اردو شپږ سوپر ټکانو الوتکې او یو سلو څلور اویا هموی موټرونه طالبانو ته پلاس ورغلل. په راپور کې ولسی و چې د تیر حکومت د هوایي ځواک درې ترانسپورتي او یو سلو شپېته څرخې الوتکې هم طالبانو ته ورپاتې سوې. خو تر اوسه معلومه نه ده چې د کابل د سقوط پر مهال د دغو الوتکو له جملې څو یې د استفادې وړ وې. پخوانی جنرال محمد رادمنش چې یو وخت د ملي دفاع وزارت ویان هم و ازادي راډیو ته وویل د حکومت له نسکورېدو سره په سلګونو میله وسله او په زرګونو وسایط یا هم پوځي تجهیزات طالبانو ته په لاس ورغلل.
ایالات متحده امریکا او جامعه جهانی
د امریکا متحده ایالاتونو او نړیوال ټولنې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو لپاره تر 3.8 میلیارد ډالر ډیره پانګه اختصاص کړه. د پیاده او توپچی لپاره یې شل ډوله وسلې رانیولې چې هموای او ماسر زغروال گاډي هم پکې شامل وو. د انجینری وسایط او وسایل د غرس په افغانستان کې د پرسونل د انتقال لپاره زغروال وسایط رینجرونه هم رانیول چې شمیره یې 2000 ته رسیده. په افغانستان کې تر 1500 ډیر وسلې وچی د طالبانو لاسته ورغللې.
د طالبانو ځینو چارواکو پر پاکستان د وسلو او پوځي تجهیزاتو د خرڅولو د راپورونو په اړه اندېښنه شولې او د عاملانو د مجازاتو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي اړیکو رئیس شفیع اعظم په خپل ټویټر کې لیکلي، هر څوک چې په لوړ یا هم ټیټ مقام کې د وسلو په قاچاق کې لاس ولري خاین دی. د ده په وینا افغانان دغسې کسانو ته اړتیا نه لري او ټولنه باید د دوی له شره پاک سي. بلخو په پاکستان کې هم د ټولنیزو شبکو ځینو کاروونکو ادعا کړې چې د پوځي وسایتو او تجهیزاتو د لیږدولو تازه خبرې سوي ویډیوګانې د 2014 او 2014 میلادي کلونو دي چې د دوی په باور هغه مهال د امریکا د هغه وخت ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو د پیل امر کړی و. هغه وخت د امریکایي ځواکونو ځینې وسایط د پاکستان له طریقه په خلیج کې د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي اډو ته لیږدول سوي وو.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره سم له ختیځ ولایت ننګرهار لسګونه سندرغاړي او هنرمندان ګاونډي پاکستان ته کډوال شوي دي. د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې مسؤلان وایي په دې ولایت کې لږ تر لږه 1500 هنرمندانو هنري فعالیتونه کول چې اوس مهال کار په ټپه ولاړ دی او دوی د بیروزګارۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي. زموږ همکار په ننګرهار کې د هنرمندانو د ټولنې د رئیس کمین ګل کور ته ورغلی او خبرې ورسره کړې.
د لوی لارې په سر د منتو پلورلو له یوه کوچني میزه څو ماشومان راټول دي. لورای ښکاری چې د منتو پلورونکي ګوتې د منتو له څمڅې سره نابلده دي، خای د ورځې په اوسط ډول تر سل یو نیم سل افغانۍ وګټي. خود زیاتیدون کې فقر او بیکاری په دیش په ورځو کې دا هم غنیمت غني. دا منتو پلورون کې د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې رئیس شپېته کلن استاد کمینګل دی چې جلال آباد ښار کې د خپل کور مخته خپل نوې کاروبار پیل کړي. خای استاد کمینګل پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کله هم داسې فکر نه وکړي، خو یو ناڅاپي د هر څه بدلون د کمینګل استاد په شان لزرګونه نورو افغانانو هم کاروبارونه واخیستل. لستړی مشي وروسته د کور میلمستون ته دعوت کړو. موږ ترې د رباب د غغولو هیله وکړه، په ورین تندی ومنله. استاد کمینګل په ویره رباب غږوي، خو له ګوتو سره یې د رباب تارونه ناشنایي کوي. ښایي دا بیسوري د دې لامل وي چې لږ تر لږه څو میاشتې د طالبانو له ویرې د دې رباب تارونه نه دي چیړل شوي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د سندرغاړو په هنري فعالیتونو بندیزونه لګیدلي. استاد کمینګل وایي کاروبار په ټپه ولاړ دی او اوس خپلې شلکسیزي کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو په هدف په پور د منتو خرڅولو دا کوچنی کاروبار پیل کړی دی. د خپل وراره کیسه کوي چې د ولګې له عملی درې ورځې په نهاره روژه نیولې، ژړای په ستوني کې نخلي او د خبرو اجازه نه ورکوي.
ما خو پرېږده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي، څلوېښت کسان ډوډۍ خوري، موسیقي کول بل کار نشي کولی. اوس ماته وویل هغه ورځې کاکا وایي ما درې ورځې روژه نیولې، دا ما څه خیر روژه ثوابي کې دا زه خو څه خبر شي دا وایي والا کور کې ډوډۍ نه.
دی وایي نه یوازې دا بلکې ننګرهار چې د نږدې 450 هنرمندانو کور بلل کېږي، بیکاري پکې خپل اوج ته رسېدلې. نوموړي په تبلغه کولو کې پراخ زده کړې کړي، خو وایي تقریبا په ټولو هنري الو پوهیږي. کمینګل وایي هنر پالل د دوی کورنۍ دنده ده، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو د رامنځته کېدو له امله د کورنۍ څلور نور غړي هم بیکاره شوي دي. نوموړي دا شان وویل چې اوس مهال تر 25 ننګراري سندرغاړي او لسلو ډیر اساس غږونکي د بیروزګارۍ له امله پیښور ته کډه شوي، او که ورته حالات دوام وکړي نو ښایي نور هم کډوالۍ ته اړ شي.
غریب مواج نه ډوډۍ ته نه واخلې، یعنی داسې نه ده چې موږ غریبي نه ده لیدلې. دوه څلوېښت کاله درې څلوېښت کاله چې دغه انقلاب په اصطلاح وایو که دغه تحولات راځي په دې هر وخت کې هنرمند ځپل شوی دی. هغه خلک چې مخامخ جنگ کړی دی هغه نه دی ځپل شوی دی، چې همدا راغلی بس موسیقي بد کړ دومره خراب شي والا دغه نور هم اسلامي ملکونه شته ولې هلته بند نه دي.
دی وایي هیله یې درلوده چې د سولې له راتګ وروسته به لرو پرتو ولسوالیو ته هنري سفرونه وکړي، خو اوس یې آن په ښار کې هم حاکم نظام موسیقۍ غږولو ته نه پرېږدي. که څه هم طالبانو په ټوله کې د بیروزګارۍ په اړه ویلي چې هڅه کوي خلکو ته کاري زمینې رامنځته کړي، خو وایي چې موسیقۍ ته اجازه نه ورکوي. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ټول هغه هنرونه چې له اسلامي شریعت سره ټکر لري اجازه نه ورکول کیږي.
څه په اسلام کې کوم هنر ته اجازه وي او موانع نه وي هغه سره موږ ستونزه نه لرو. البته کوم شی چې اسلامي شریعت اجازه نه ورکوي خو به زموږ کار نه ده. تاسو په اسلامي حاکمیت ته په اسلامي حاکمیت کې ټول قوانین اسلامي باید موږ ټول دغه اتباع وکړو. نو کوم شی چې غیر شرعي وي اجازه د شریعت ورته نه وي افغانانو باید ورته موږ سره موافق ذکر وي چې دا یوه لویه مسله ده او افغانستان د شرعي نظام د حاکمیت کېدو لپاره ډېره قرباني ورکړي.
خو استاد کمینګل له طالبانو غواړي چې لږ تر لږه افغاني موسیقي ته اجازه ورکړي، ځکه د په وینا دا د افغاني کلتور برخه ده او نه باید د کلتوري مسایلو د مړکولو هڅه وشي. په افغانستان کې پر موسیقي بندیز بي سابقې نه دی. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ له سقوط وروسته د برهان الدین رباني په مشرۍ د مجاهدینو حکومت هم د موسیقي په غږولو او اوریدلو بندیز لګولی و. وروسته د طالبانو په حکومت کې دا بندیز لا پسې سخت شو، خو په 2001 میلادي کال کې کله چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو د طالبانو نظام وپرځاوه پر هنرونو بندیزونه لیرې شول. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو بیلابیل مرکزونه رامنځته شول چې زرګونه سندرغاړي او هنرمندان وروزل. د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې له 40,000 ډیر سندرغاړي او ساز غږونکي ژوند کوي چې نږدې ټولې د فقر او لوږې له ګواښ سره مخ دي، چې یوه بیلګه یې د استاد کمینګل د کورنۍ ده. په افغانستان په ډیره بیا په ختیځ ولایت ننګرهار کې مو د هنرمندانو د وضعیت په اړه راپور اورید. سلګونو نجونو پرون په کابل کې د افغان ترک په ښوونځیو کې د شمول لپاره ازموینه ورکړه. د افغان ترک ښوونځیو بنسټ وایي چې د طالبانو حکومت د تعلیمي نصاب په ځینو برخو کې د بدلون په شرط د دې ښوونځیو د پرانیستو اجازه ورکړې ده. دا اقدام داسې مهال کیږي چې له شپږم د پورته ټولګیو د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي، خو طالبانو ژمنه کړې چې د نوي کال له پیل سره به د ډلې نجونو ته هم د زده کړو اجازه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
شاوخوا 3,500 زده کوونکو پرون په کابل کې د افغان ترک په ښوونځیو کې چې په افغانستان کې د زده کړو د کیفیت له پلوه شهرت لري د شمول ازموینه ورکړه. رویټرز خبري اژانس په کابل کې د افغان ترک ښوونځي د یو مسؤل له قول لیکي چې وایي د ټولو 3,500 زده کوونکو په سلو کې نږدې 40 نجونې دي. د ترکیې په سفارت کې د تعلیمي برخې قونسل وویل چې د افغانستان په شمال او ځینو نورو سیمو کې اوسمهال د نجونو لیسې پرانیستې دي. چنګیز ادمیر رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې ترکیه د افغان نجونو د زده کړو په برخه کې مرستې ته ژمنه ده.
طبعاً موږ غواړو چې ټول نجونې زده کړې وکړي. دا زموږ د ولسمشر او زموږ د حکومت هیله ده. موږ غواړو له ټولو افغان وګړو سره مرسته وکړو. دوی له موږ سره مرسته وکړه چې په هرات او غور کې خپل ښوونځي پرانیزو. همداراز په شمال کې زموږ ښوونځي پرانیستې دي.
طالبانو تر اوسه له اووم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم رسمي اجازه نه ده ورکړې، خو ژمنه یې کړې چې د راروان کال له پیله به نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو د تعلیم لپاره له اسلامي اصولو سره سم پر یوه طرحه کار روان دی.
د خویندو د تعلیم او د نجونو د تعلیمي مرکزونو د بیا پرانیستو په اړه پر یوه طرحه چې له اسلامي اصولو سره سمون لري کار روان دی، څو په ټول هیواد کې زموږ خویندې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
د طالبانو له دژمنې سره سره د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د افغانستان په راتلونکي کې د نجونو د برخلیک په اړه اندېښمنې دي. د نجونو د زده کړو فعاله او ژورنالیسته فوزیه وحدت وایي دې ته د افغانستان د نجونو راتلونکي ډېره روښانه نه ښکاري.
زه د اسلامي امارات له دغه اقدام څخه چې نجونو زده کوونکو ته اجازه ورکړې ده چې په ازموینه کې برخه واخلي او په راتلونکي تعلیمي کال کې له دوی سره ژمنه شوې ده چې دوی به ښوونځیو ته ولاړ شي هرکلی کوم. خو د سلو ورځو په تیریدو سره طالبانو یو طرحه چې ژمنه یې کړې وه چې د زده کوونکو په وړاندې به مکتبونه پرانیزي، متاسفانه هغه طرحه یې وړاندې نه کړه او د نجونو په وړاندې ښوونځي پرانیستل نه شو. نو زه هیڅ نوه خوشبینه نه یم چې دوی په خپلو کړو ژمنو باندې عمل وکړي.
د افغان ترک د تعلیمي بنسټ رئیس صالح ساغر رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د طالبانو له واکمنې دو وروسته دوی د خپلو ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې یو لړ بدلونونه راوستي دي او په دې ترڅ کې د طالبانو د غوښتنې له مخې د موسیقي، تیاتر او نڅا زده کړې له نصابه ایستلې دي. ښاغلی صالح وایي چې افغان ترک بنسټ د کوربه هیواد اصولو او کلتور ته درناوی کوي او زیاتوي چې دا اوس په طالبانو پورې اړه لري چې د مضامینو ته بیا اجازه ورکوي کنه.
د خوست نادر شاه کوټ اوسیدونکي وایي چې د دوی د ولسوالۍ په روغتیایي کلینیک کې د اړتیا وړ درمل او نور روغتیایي وسایل نشته. ځایي چارواکي د ناروغانو او روغتیایي کارکوونکو ستونزې پر ځای بولي او وایي د دې مسایلو د حل لپاره له اړوند وزارت او یو شمېر نړیوالو روغتیایي بنسټونو سره په تماس کې دي. د نادر شاه کوټ ولسوالۍ روغتیایي کلینیک ته هر میاشت 15,000 ډیر ناروغان د درملنې لپاره ورځي. نور حل سیمې څخه په دې راپور کې
د خوست د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي په یاد سیمه کې له روغتیایي ستونزو شکایت کوي او وایي د دې ځای په کلینیک کې وړاندې کیدونکي روغتیایي خدمتونه نیمګړي دي. د یادې ولسوالۍ روغتیایي کارکوونکي هم وایي دوی ته د تیرو 15 میاشتو تنخواګانې نه دي ورکړل شوي او له دې کبله یې کورني مشکلات ډېر شوي دي. د نادر شاه کوټ ولسوالۍ دوه تنه قومي مشران رومان خان او موسی جان زدران آزادۍ راډیو ته وایي په دې ځای کې د ناروغانو او مراجعینو د شمیر په پرتله ډاکتران، روغتیایي کارکوونکي او دوا درمل لږ دي.
هغه ضرورت هغه شی نه د شپخانه په نوم چې په کومه شپخانه کې دي او دلته موجوده نشته او کومه نیمګړتیا چې د ډاکټرونو دي زون زخ ډېر درې می دوایې په دازو کې نشته. دا اکسیډنټ په دالو یې لار کوو چې د کوبل د خوست په لار کې دغه وسایل نشته دلته نه تبدیل کیږي.
د دغه شپخانه اړوند منطقې ډېر ستوندمنه او خلکو د مشکلاتو ډکه منطقې دي. خلک ډېر مشکلات سره مخامخ دي چې د دې توجه وکړي چې ترڅو دغه ستړي سومان منطقې او دغه خلکو ستونزې په دې شپخانه کې په خپل وخت او زمان سره راپشي.
د مراجعینو، ناروغانو او ناروغ لرونکو په شان د نادر شاه کوټ د کلینیک روغتیایي کارکوونکي هم له ستونزو سره مخامخ دي. د یاد کلینیک د فارماسي څنګه کارکوونکي محمد امین وایي
د میګ معاشات میګ ټول د 15 میاشتې پد شوی دي. مکمل په دا سخت شرایط کې موږ وظیفه اجرا کړې دي. موږ دا خواهش ده چې موږ ته تیر خپل مزدرو کې چې طالبانو له طرفه کې کده بل چل له طرفه کې کده اور هغه د ولډ بینګ له طرفه کېږي.
د نادر شاه کوټ د روغتیایي کلینیک مسؤلین وایي دوی د میاشت شاوخوا 15,000 مراجعین لري چې تر 1500 پورې واقعیت حاصل وي. د دې کلینیک مشر ډاکټر نصیر احمد وایي دوی د دوا درملو د کمښت سره مخامخ دي او مجبور دي چې خپل عملیاتي ناروغانو ته هم ځینې دواګانې له بازار وولي کی.
اوس مو سره مریض بسار ده د بجړی په بش کې مجبور چې ځینې دواګانې بازار نه وته ولیکو لکه د نشه یا انستیزی لپاره ځینې دواګانې د هاتم نه نه راو کول کیږي او دا نه غزینې انټیبیوټیک یا د مایکروب زد درمل دی هغه نه راکول کیږي مجبور شه وته ولیکو.
بلوري ته په خوست کې طالب چارواکي د روغتیا په برخه کې د خلکو او د روغتیایي کارکونکو له خوا وړاندې شوی ستونزې او نیمګړتیاوي مني. خو وايي دوی په دې اړه د نړیوال روغتیایي بنسټونو سره په اړیکه کې دي. د عامه روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاهد ویل
چې کوم کاردا د وشپې مون سره کړی دی هېدې په اړوند دوی هغه کارونه سرته نه درسولي کا درمل دی کا ځای تو کې دی او کندور دی او مونږ سره ازای مواد کې ایم ایس ایف پوره همکاري کړې ده هم په درملو کې هم نور کې. د یونیسف هم د وشپې ډبلیو ایچ او مونږ ډېر مننه کوو چې مونږ سره په درملو کې یا په نادي مرست کې هم کومه کړی ده او تر اوسه هم په ټولو کلینیکونو کې درمل شته او بل معاش د وشپې مې طرفه ټولو کمندونو ته نه دی ورکړل شوی.
په ورستیو دوه لسیزو کې په پرله پسې توګه خلکو د خوست د روغتیا د برخې په عرضه کیدونکو خدمتونو نیوکې کړې دي. دوی ویلي د دې ولایت نفوس تر 1 میلیون کسانو ډیر دی، خو خوست ته د اړوند وزارت او مرستندویه بنسټونو لخوا د نږدې 6 لک کسانو د دوا درملو او نورو روغتیایي خدمتونو سهمیه ورکول کیږي.
اتبه جی او دیرش دقیقې شوې د روان خبرونه په دوام کې. ولایت په ولایت خبرونه تکرار او د خبرونه کندهار ته ځنګړې ده او پرون د 2 بجو او 3 بجو ترمنځ په مستقیم ډول خبره شوې و، خو اوس د دې سات لاند خبرونه واوري. په پام کې چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په خپل غونډه کې د افغانستان په اړه خبري وکړي. دا غونډه د رواني اونۍ د 3 شنبې او 4 شنبې په ورځو د لاتویا په پلازمینه ریگا کې جوړیږي. د اروپا او آسیا څخه د پاسه 500 هیوادونو د یوه 2 ورځنی آنلاین کانفرنس په پای کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندیښنه وشوده او د طالبانو پر حکومت ژغ وکړ چې تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه ورنکړي. ملګری ملتونه وایي د ژمي په درشل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بېوزلو خلکو ته بشري مرستې رسوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د دې سازمان یوې مشورتي ډلې د کورونا وایرس نوی واریانت چې څو بڼې لري د اندېښنې وړ بللی دی. د متحدو ایالاتونو او ناټو چارواکو پر اوکراین د ګاونډي هیواد روسیې لخوا د نوي احتمالي یرغل په اړه خبرداری ورکړ او د آذربایجان او ارمنستان ولسمشانو د دواړو هیوادونو په پولو کې د نشټو پر درولو او د اقتصادي او ترانسپورتي اړیکو پر پیاوړتیا سلا وکړه. مخکې تر دې چې ولایت په ولایت خبرونه درواورو، د خبرونه البته پرون د ماسپښین له 2 تر 3 بجو په مستقیم ډول خبره شوې و او کندهار ته ځانګړې ده. د کونړ او د نورستان ولایتونو ترمنځ د سړک په باب یو راپور لرو. د پارون او اسرآباد ترمنځ سړک کارونه لا هم بیرته نه دي پیل شوي. خلک وایي د سړک دا سړک کندو کپر دی او لامدې کبله له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې د سړک جوړونکي شرکت سره دي اړیکې ونیسي او پر سړک کې بیا کارونه پیل کړي. د دې موضوع په اړه د راپور واوري.
نورستانیان وای د اسدآباد او پارون ترمن سرک چې د تیر حکومت پر مهال په 2 برخو کار پیل شوی و او یو برخه یې قیر کول ته هم چمتو و، خو هیواد کې نوی بدلون رامنځته شو ورسره د یاد سرک درغولو چارې په ټپه ودرېدې. د نورستان دوه تن اوسیدونکي جمعه خان او نعیم الله
دغه شانې په مونږ باندې مصرفونه هم په زرګاو باندې راځي، ډیر زیات مصرف راځي په دې باندې او چې کوم خوراکي توګي مونږ خرولو تر نورستانه پورې دا په مونږ باندې یو درې چند حسابې کې د سرک خوست به خو وران شوی دی، هغه کې موټر رفتامن نشي کولی.
سرکونه د خرابې د وجه نه بس سرکونه خراب دي او بس چانسره پورې یو نیمه ګنټه 2 ګنټه لاړ دا 5 ګنټه.
دوی وای د سرک کندو کپروالی په وجهي ډیر ناروغان ډاکټر او روختون ته لرسیدو وړاندې په لار کې مړ کیږي. حاجی عبدالرحیم خان وای
خرابوالی د نگان ډیره زیاته خرابه، زمونږ ډیر مریضان چې مونږ د دې ساحو څخه اخلو او مونږ ته په لار کې دا ټول مشران شاهد دي په لار کې ژوند لاس ورکړل او مونږ د صدابات روغ نه رسولې بیرته د لارې نه دغه مړی مونږ واپس کړی.
د نورستان اوسیدونکو او موټر چلوونکو له طالب چارواکو غواړي چې باید د سړک جوړونکو شرکت مسولین راوغواړي څو پر سړک کارونه پیل شي او دوی لشته ستونزو وژغورل شي. په نورستان کې طالب چارواکي بیوای د شرکت مسولینو سره څو ځلی خبرې کړي او هغوی هر ځل ورسره ژمنه کړي چې بیرته به ډیر زر کار پیل کړي. د یاد ولایت د مطبوعاتو مسول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل
او د کونړ نه چې کوم سړک مرکز ته غزیدل دي په دې باندې هم خبر روانه لري چې کوم ساحه عاجل ترمیم غواړي کارونه ور باندې عاجل شروع شي. که کارونه ور باندې شروع نشي په ژمي کې به د واوري زیادت پوجه تر 4 میاشتو پورې د لارې بندیدو امکان دي.
د پارون اسدآباد ترمن سړک شاوخوا 160 کیلومتر اوږدوالی لري چې لا سداباد تر مانوګي بلسوالی وردیش پوری د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته پوخ شوی و او پر پاتې هم کار روانو. خو په 2009 زیږدیز کال کې په کونړ او نورستان کې د جګړو زیاتوالی د سرک رغولو چارې پر ټپه ودرولې او کوم سرک چې جوړ شوی و هغه هم د مسولینو د نه پاملرنې له امله ډیر زر کنډو کپر او له کاره ولوېده. د یادونې وړ ده چې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د پارون له لورې د سرک د پخولو هڅې پیل شوې او ورسره د سرک پر دوه برخو کار پیل شو. یوه برخه یې قیر کولو ته چمتو شوې وه چې له قیر کېدو وړاندې هغه حکومت سقوط وکړ او د سرک چارې بندې شوې. دا لا هم نه ده معلومه چې د پارون سداباد سرک به کله جوړیږي او خلک به له شته ستونزو څه وخت ژغورل کیږي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو افریدونکو سمای سمت څاروان سلامونه ومني. کندهار د زابل هلمند او اوروزګان ولایتونه او د غرس د پاکستان د بلوچستان ایالت ترمنځ په 45,000 کیلومتر مربع ساحه کې پروت دی. کندهار ته د افغانستان په تاریخ او سیاسي تحولاتو کې د مهم ولایت په سترګه کتل کیږي. دا ولایت له اقتصادي نظر هم د افغانستان لپاره مهم دی، خو په وروستیو دوو لسیزو کې جګړو ډیر ځپلی، ډیری وینې پکې بهیدلې دي. د ځینو راپورونو له مخې لا هم د نورو ولایتونو خلاف په کندهار کې هدفي بریدونه دوام لري. تیره شپه هم په کندهار ښار کې وسلواله نشته شوې ده. ویل کیږي چې د طالبانو عمومي عفو په ځانګړي ډول په کندهار کې چې د طالبانو د تاسیس مرکز هم بلل کیږي ډیره نرایت کیږي. په ځلونو له دغه ولایته د انتقامي بریدونو راپورونه ورکړل شوي دي، خو ډیر خلک حتی د یادولو جرات نه کوي او غوره ګڼي چې خوله پرې پټه کړي. په روانه خپرونه کې زموږ مېلمانه دي د کندهار پخوانی مرستیال والي حاجي اغا لالی دستگیری او د سیاسي چارو کتونکي او فعال احمد شاه سپر. دواړو مېلمنو ته هر کله وایم. حاجی صاحب، دستگیری په تیرو څباندې درو میاشتو کې د طالبانو له وخت رسیدو سره په کندهار کې کوم مثبت بدلونونه راغلي دي؟ کاول په دې خبرې وکړي مهرباني.
سروان صاحب او مرګرو ازادي راډیو اوریدونکو سپر صاحب، ټول څه د درو کومې سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سلام
پر پارٹی پر افغانستان کې سو دوه من چونکی او خوشحالي و رامي راولي. نو مثبت خبر خو اول داده چې طالبان او عمومي افو وکړه او د عمومي افو په نتیجه کې پر پارټ سو دوه من راوستي او په کوایس په دې درنیمه میاشتې شاوخوا کې موږ به په ټول افغانستان کې سل کسه شهیدان یا ونه لرو. زه فکر نه کوم چې مبالغه دې پکې شي کې وي. نو دا لو خبره ده. موږ داسې ورځې وي په خوا کې چې ورځ کې موږ ډېر شهیدان درلودل. نو دا لو خبره ده چې وینې به یدل مخه ونیول سوله راله. او مثبت یو لوی خبره دا ده چې خلک آرام او وسه ژوند کوي.
سپر صاحب، تاسو څه فکر کوئ د مثبتو تغیراتو په برخه کې څه نظر لري؟
د رښتیا هم لکه جناب مرسیال والی صاحب چې وفرمایل، عمومي جنگ چې په خوا به پر هر پوسټه جنگ او په هر ولسوالۍ کې به جنگ او په هر کلی کې به جنگ او زیات شمیر تلفات هر ورځ افغانان ته رسیدل، که د طالب په نوم هم افغان او مور به پرژړل، که د سرباز په نوم هم افغان او مور به پرژړل، نو افغانان به په غم کې ناست. خو د طالبانو د راتګ سره سم دغه یو عمومي ګټور کار شوی دی. هغه دا دی چې په ټول افغانستان کې جنگ تقریبا ختم شوی دی، خو ستا خامخا په افغانستان کې د سلويش کال جګړه دوام لري. سلويش کال ځینې سره توېستې ویږي نو اختلافات هم ستا شخصی مدعی و دشمنی
بله. هم ستا عجی صاحب دستگیری تاسی مخی اشاره وکره چه ستونزی هم شتا دقا ستونزی چه تاسی ورته اشاره کوله طول افغانستان ور سر مخامخته یعنی بیوزدی او لوجه طبعا کندهار هم لدی ستونزی خلاص نره خو دیتا پا پام چه کندهار ده کرن یا باغداری لنظر نسبتا آباد ولایت ده او چه لاری هم خلاصی شویدی د ورستی وضعیت اغیز د کندهار د خلکو په اقتصاد څومره دی؟
نو درته چیر کال یا روان کال په شروع کې په کندهار نږدې شاوخوا کې په زراعتي ولسوالۍ کې جنګونه وو که هغه ارغنده وو که ژړی وو که پنجوایي وو که ډنډ وو که شاوجي کوټ وو که نور منچکی وې نو دغه جنګو په اساس باندې ډېر مالي تاوانونه ورسېدل او د هغه د څنګې تجارت یوم تاثیر لاندې راوستلی وو د بلې خوا څخه چې کله امارت راغلی د پاکستان و د طالبانو در مابین یا د امارت تر مابین ستونزه د دروازه بنده سول نو ډېر هغه صادرات چې د افغانستان به کېدل پاکستان ته یا هند ته یا نورو ځایو ته چې میوه به تلل پر هغه باندې ډېر تاثیر وولیدي د هغه خوا چې به کوم واردات کېدل کوم شان چې به راتلل نو پر هغو باندې ډېر تاثیر وولیدي بعض نرخونه جک شول وره غنم برا چای د پاکي وضعیت ضروري شان چې د خوراک د غسنور پاکي وضعیت ضرورت جنسونه د ټول ګران سره د لارې د بندش په خاطر د ټول خواو سره لارې بندش ولې د پاکستان ته موږ ډېر تم امید او وزمشت له سابقه مرستو او کومک مدد کړې په دغه وخت کې ډېر د افغانستان په خصوص د کندهار یې جمع چې خلک ډېر نو امید کې واچول نو دغه اقتصادي مشکلات ستونزې پیښې شولې او انار دغه سي اوس انګور دغه سي نور میوه اوس د هند د پاکستان مناسبت دا اوس چې کومه حد لري او پاکستان ته متکثه په مشر باندې څو امیدواري وو دغه راغلي چې د یو خامز مش تجارت به کیږي او دا خاص هم دا کم غنم چې هندستان مرسته کړې دی ویاغه راځي او متبادل چې موارد د پاکستان د ژمنه کړې ده نو دا ستونزې او جنجالونه تیر شول په دغه اساس باندې کندهار هم غټ تاثیر وکړي صنعت خاص په کندهار بیا له هغه د برق ستونزو لري مشکل لري هغه برق چې د کندهار خلک ورته په تمه و چې کندهار ته به راورسېږي هغه در اوسه پورې خادې راورسېدي له انکشي پر نیمهیال پاته شوله نو برق نه لري د برق د یوازې د کجکي برق دی او نور اقتصادي امکانات امارت نه لري چې د خپل ډیزلي جنریټران دا شان وچلوي نو دا د برق غټ ستونزه ده اوس
یعنی مخکې تر دې چې د طالبان وخت ورسېږي ډیزلي برق وو دی اقل اوس هغه هم نشته ستاسو منظور ده
اندازه کدر ډیزلي برق وو د شمسي برق وو او د وچکلي ډیر تاثیر په یلمن پر روز باندې نو کړی د روان کال د شروع څخه وکی نو هغه برق کوم کمزوري راځي نو د پدغه وخت په خصوص چې طالبان او امارات را لې او حکومت را لې هغه پکې چې کوم د برق ساتل ډېر ټیټس وره نو دغه مشکلات چې به ښه صنعت کو څه کوي خلکو ته د وبو د مشکل در په کول لپاره په تکلیف برق برابروي و اوس به تاسو څه سوې دي په صدر به ساتي کو سره وای چې شپږ ساعت لرو زه فکر کوم چې په ځای خبره وي
بله ډېر مننه کورودان سپر صاحب د لارو دی بندیدو لکبل په اقتصاد باندې منفی اغیزی تا آجی صاحب دستگیری اشاره وکره دی سپین بولدک لاره دستی وقت بنده شد چه دی انارو دی صادرات و وقت و او پاکستان وای چه دی دوی لور بنده نشد بلکه دی طالبان و دی کندهار دی زایی چارواکو پریکره و دوی دا کارو کو تقریبا شل روزی یا تر دې هم زیات وخت لاره بند کړ په داسې وخت کې چې د صادراتو وخت او ځان ته تاوان وړو دا مسله څنګه ده
دا خو لاره زموږ تجربه داسته چې همیشه د افغانستان د حاصلاتو د رسیدو په وخت کې د میوو د پخېدو په وخت کې پاکستان یو قسم د اقسام او مشکلات پیښي او لارې بندیږي همیشه دا یو کال نه دی دوه نه دی درې دی تاسو کال درسته خبره ده خو هغه هم عکس العمل د امارات لخوا پاکستان او د پاکستانیانو د افغانانو سره ډېر بد وضعیت کاوه ډېر د عزتي خلکو تور اړول نو دوی د خپل خلکو د دفاع په خاطر او د هغه په پاکستان ته د احتجاج په توګه داسې ونمود کړل چې لارې ورته بند کړل او د دې د اصلاح غوښتنه یې وکړه، د دې د عمل او د کړنو د شوالي غوښتنه یې وکړه. نو اوس هم حالات ډېر تغیر نه دی،
یعنی اوس د پاکستانی سرحدي ځواکونو برخورد بدل شوی دی له افغانانو سره؟
ډېر تفاوت یې نه دی کړی. اوس هم په ډېر تکلیف سره د سلو کس څخه یو کس ته اجازه ورکوي د تلو، بیا هم د لارې مشکلات هغه سږي.
اجي صاحب، دستګیری په کندهار کې لا هم د نجونو ښوونځي بند دي، طالبان ورته څه دلیل لري؟ په کندهار کې خو د نجونو او لکانو ښوونځي ګډ هم نه ول، البته په نور افغانستان کې هم دا مسله نه ول، لیکن په یو شمېر ولایتونو کې اجازه ورکړې ده، په کندهار کې ولې نه ده ورکړې؟
طالبان خو ممن چې موږ شخصي خبرې پر دې ارتباط باندې نه دیم سره کړې، چې اوس داسې معقول جواب درته ووایي داسې چې د ټولو خلکو قناعت وړ وګرځېږي. خو ممن په مطبوعاتو کې چا اورو او یا دې کوم جواب وایي، تعلیم او تربیه وزارت یا د هغه مسؤلین هغوی چې موږ د ځانګړي طرزالعمل د مخې به د نجونو مکتبونه پرانیستو. نو په دغه وجه باندې هغه طرزالعمل فکر کوم چې دوی اوس پرې کندهار ته نه دي رسولي، پوهنې ریاست کومه لارښوونه شی نه دي کړي.
یعنی طرزالعمل د هر ولایت لپاره باید بیل بی او کړي ټول لپاره یو شی وي؟
هغه فکر کوم ټول مملکت لپاره به یو شی وي، خو عملي کول یې او یا په یو ولایت کې اسانتیا وي، بلکې سنځي دغه فکر کوم چې سبب ګرځېدل دي. نور خو دوی په ټینګار سره همیشه ویلي چې موږ د تعلیم او تربیه مخه نه نیسو.
مننه، سلامت اوسئ. سپر صاحب، مخکې د هدفي وژنو یادونه وشوه، طالبانو عمومي عفو اعلان کړ، په نور افغانستان کې تر ډېره حده پورې رعایت کړی هم ده، لیکن په کندهار کې ویل کېږي چې دوی عمومي عفو نه ده رعایت کړی، یا دا ده چې مشران په خپلو ځینو کسانو باندې برلاسي نه دي، دوی خبره نه مني، په خپل سر وژنی کوي، او حتی داسې راپورونه هم شته چې ځینې کسان په ډېره بېرحمۍ وژل شوي دي، او دا لړۍ لا هم دوام لري. په دې برخه کې د کندهار خلک څومره اندېښمن دي؟
اندېښنې خوسته. ما مخکې مو دې خبرو ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې تلویش کاله جنگ تېر شوی دی، ډېرې وژنې شوي دي، افغانانو اکثره یو بل مدایان هم سره معلوم دي. نو اوس امارات خو عفو کړی ده، دا خو رسمي خبره ده، ډېر غټ غټ کسان او متوسط خلک او پایندرسپه خلک ټول ګرځي په اطمینان سره. منتها ځینې مسایلو کې بعضې خودسره، په ځینو وختو کې بعضې خودسره حرکات هم موجود دي، انتقامي حرکات موجود دي. نو دا د خلکو اندېښنه شته، ولې رسمي پالیسي د امارات هماغه د اپ پالیسي ده چې وزیر دفاع هم ودې خبرې ته اشاره کړې ده. نو دوی د خپلو لیکو په تصفیه کولو هم اخته دي، هغه کسان چې د امارات اصول ته خلاف کار کوي تر اوسه او کسه د خپلو صفوفو څخه لیرې کړي دي، او د دې لپاره کمیسیونونه هم یې ټاکلي دي تصفیه کوي. خو منتها ده دا انتقامي حملو مخه نیول ډېره مشکل او ستونزمنه خبره ده، اما اندېښنه ستا اندېښنه د ټولو خلکو سره د کندهار موجوده ده.
بل ډېره زیاته مننه. حاجي صاحب، دستګیري تاسې څه وایست؟ ښاغلی سپر وایي چې په مطلق ډول د انتقامي بریدونو مخه نشي نیول کېدای، سخت ده. په نورو ولایتونو کې دا مسله دومره جدي نه ده لکه په کندهار کې، دلیل یې څه کېدای شي؟ قومي اختلافات دي، په خپل منځ کې چې کوم قومندانانو جنگونه کړي دي هغه بدی لا هم په زړه کې دي، دوی څه دلیل ده؟ البته جنگ خو په ټولو ولایتونو کې شوه دی، لیکن په کندهار کې دا لړۍ لا هم دوام لري.
کندهار کې په دا کومه مشکلات جوړ شوی دی، یا بس کوم کسان چې منښه شوی دی، کله سپر صاحب چې وایي دا شخصي مشکلات په اساس شوی دی، او شخصي مشکلات سابقه به فکر کوم چې کم به وي او د سم د وی کوي. نو دا ډیر زغره شر کال دوران کې په خصوص دا د 2010 څخه راوځي، خو چې کله محلي پولیس جوړ شول د دغه او د ملي امنیت بس وکړه، د دوه سره شخصي مشکلات او ستونزې او هغه د کندهار خو د بلې خوا د محلي پولیس چې د دایرې منطقې په هغه منطقه کې و، نو هرته به بعض او مکتبي حالت پاتې دي، هغه بعض کسان چې څوک د چا ورو شهید کړي وي، د چا پلار شهید کړي وي، یا بل داسې شی پېښ شوی وي، نو هغه سړی په نښه وي، یا د هغه کورنۍ د خوا څخه
دا ماشي مشکل جوړ شوی دا مره ته خاص کوم مجموعه کې اصول کې داسې شی نه دی شوی د مخنیوي لپاره موږ هم دا مره صدا خوښښت غوښتنه ده چې هغه کوم شپکات چې دی کړی دی هغه ته باید د جمن پاتې شي او هغه څوک چې دا کار وکړي هغه باید راکښ کړي ممکن ته یو سپاري او په دا غوښته حالت کې چې
آیا تر اوسه پر کوم څوک دی محکمې ته راکښ کړی دی
موږ خو په شخصي داسې معلومات نه پدلم چې د توا یو خدای معلومات لرو چې دوی په مطبوعاتو کې ویلي دي چې موږ خلک څنګه راو محکمې ته یا مابست واسطه ولا محکمې جریان لري یا محکمې ته بسوارل کیږي دا شی څه ویدی او شخصي مو داسې اړه خاص چې موضوع ته چې کړی نه ده چې اوس تر توا یې چې دا پرانکی خبره ده په سر ورسېدل او د امارات خاص کوم اعلان کیږي هغه زفدې کړي چې هغه کوم مبالغه نه وی او د بیا خو خلکو څخه باید خدا خوښت وګو چې خلکو کدا څه شی پیښ هغه باید راسي د امارات سره د ولایت سره د کومندانۍ سره د ملي امنیت سره د دوه سره چې وسیله استخبارات بولي یې سره باید ارتباط ونیسي بل دی یو کمیسون لري ولایتي شورا په دفتر کې چې دا سره باید ارتباط ونیسي خلک ولس باید راټول شي خپل ځخ باید امارات پر د حکومت پر ورسوي او باید په خپل پات نه شي نو کدا کارونه موږ وکړو چې په کوم چیز موږ د څنګه مشکلات مخنیوي به ډیر وس
bale ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو ولایت په ولایت خبرونه اورید د خبرونه کندهار ته ځانګړې ده د کندهار د والی پخوانی مرستیال حاجی اغلاله دستګيري او د سیاسي چارو کتونکو احمد شاه سپر زموږ بلمن دي ک د پروژو په اړه خبري وکړي چې په ستاسو په وخت کې په ډیرو پروژو کار روانو ځینې نیمګړي پاتې دي د ډیرو قراردادانو پیسې هم اخیستي دي آیا طالبان چې کله وخت رسیدلی دي دوی هغه پروژې برته پیل کړی دي او کینې دي
پروژې مزوره کوم دي یو غټ پروژې دي یو کوچنی پروژې دي کوچنی پروژې هغه د پلانو په چکانو جوړول په جنگو په وخت تخریب شوی او پروژه باندې کارونه شروع دي او ډیر کارونه ومسول دا غوښتي نور به کوچنی پروژې په خامخاوي متبات کې اورو او دوه خبره ده غټ پروژې ده چې هغه د برېښنا باندې موږ مخکې وژغه دلو یا د بندیدادی پروژې ده بل وزیر صاحب راغلی او بندیدادی ته تللی و د طالبان وزیر صاحب نو هغه چې موږ وکړل چې موږ کوشش کوو چې ورته بنګی ځانی پر دې کانی کو چې دا څلور سو چو بیا ملونه دا درته چې منظور سی وي د بندیدادی د ارتقال لپاره پر دې باندې بیرته کار شروع کو نو اوس له څنګه دا چې دا د امریکا او د طالبانو او د اروپا او د بنګی ځانی تر مابین چې کوم مشکل دی د دنیا او د امارات تر مابین نو اوس ټول خلک دا راتلونکي ونی مجلس نو امیدوار دي کله مجلس کې امیدسته چې مثبت خبرې راووځي او که دغه نتیجه ورکړي نو امکان شته چې پر دا وچ پروژې شروع شي چې دغه چې موږ څخه په کندهار کې اوله دا د برق پروژې ده او دوهمه دا د بندیدالی پروژې ده
چې پر سبب نړیوال بانک خو ویلي دي چې موږ له افغانستان سره نور مرسته نکوو شغل دستګيري ول چې د دالې بند د نړیوال بانک لخوا تمویل دي ستاسو په نظر څنګه کېدای شي د امکان شته چې نړیوال بیا حاضر شي له افغانستان سره مرسته وکړي ظاهرا خو غوي چې څه غوښتنې لري هغه طالبان نه عملي کوي غوي ډيري سختي غوښتنې خونه لري مثلا وای خپل خزو ته خپل جنو ته حق ورکړي یا داسې یو حکومت جوړ کړي چې په هغه کې داسې کسان هم وی چې ستاسو په شان فکر نه کوي یعنی مختلفو خلکو ته موقع ورکړي داسې سختي غوښتنې هم نه دي
دا خو معلومه خبره ده چې تیرو حکومتو هم په یوازې ځان سره نسوای کولای چې لوی لوی پروژې سپیر پروژې تطبیق او عملي کړي د نړیوالو مرستې ایجابول او اوس هم افغانان او افغانستان او امارات مجبور دي د نړیوالو سره اړیکو ته او مجبور دي چې د نړیوالو مرستې ترلاسه کړي ترڅو او خپل هدفو ته د ستر پروژو د عملي کول د پاره ورسیږي د امارات مشرانو تلاشونو خو موږ وینو مثلا په تیر ورځو کې د ټاکې د پروژې د کار د پیل لپاره تلاشونه وکړل راځه ما دې سره وکړي د ترکمنستان سره نو خبرې هم مثبت اعلان شوې خو لکه دا ستره پروژه ده چې نړیوال ملاتړ ورسره موجود نه دی کېله ده او نن د رسنۍ څخه وا هم ورېدل چې پاکستان وایي چې په افغانستان کې حالت کم نه شي دا پروژه دې ودرېږي نو حالت خوستم یه ترجن و پدا سلویش کاله که دا حالت دا غس کرده چن و جنگونه و جنگونه و سه اغشا حالتی نو تر دیو حالت تو نشه حالت غواری.
لیکن سپر صاحب داسې یو موضوع ده چې همدغه د ټاپي پروژه هم نه ترکمنستان نه پاکستان نه افغانستان په کولای شي چې تمویلی کی. دوی هم بیرته ځي نړیوال بانک ته یا آسیایی بانک ته یو بل لوی تمویلوونکي ته مراجعه کوي چې قرض ورکړي او پیسې ورکړي تر څو چې افغانستان له نړۍ سره اړیکې ونه لري، نورمالې اړیکې ونه لري، تر هغو پورې هیڅ هیواد هیڅ نړیواله مالی مؤسسه نه حاضریږي چې دا ډول لوی پروژې تمویل کړي.
بالکل همداسې ده. نو د طالبانو د اسلامي امارات تلاش هم دا دی چې د نړۍ سره د ټولې نړۍ سره په وار وار بلنې هم ورکړي دي، مناسبات و اړیکې ولري او ښې اړیکې ورسره ولري. خو نړیوال شرطونه هم شته چې ځینې معقول هم دي. مثلا د ښځو تعلیم د افغانستان شزی د افغانستان د پاره او تعلیم ته اړتیا لري چې سبا ډاکټرانی جوړ شي، سبا ښوونکي ځین جوړ شي. نو اوس که ښځه معلم موږ ونه لرو نارینه او ښځه ته درس نه شي ورکولی، که ښځه ډاکټره موږ ونه لرو نو موږ ښځینه و نارینه ډاکټران ته تلای نه شي په هر ترتیب. خو لیکن د مکتبو په برخه کې د امارات رسمي پالیسي اعلان ده، هغه دا ده چې موږ د شوزو د فار د تعلیم زمينه مسايدو.
سپر صاحب تاسو اخیری خبري وکي چې څو غشتنه ورڅخه لري د کندهار د وضعیت شکیدو لپاره؟
زه فقط تومره وایم یوازې کندهار د وضعیت شکیدو لپاره نه، د ټول افغانستان د وضعیت شکیدو لپاره موږ پرمختګونه کړی دي. دا غلی پرمختګ دی چې موږ د زورواکو او فاسدو عناصرو د واک څخه خلاصو، د زور څخه خلاصو. اوس مو هیله او توقع دا ده چې په واکې هغه مسلکي افغانان، متحد او هیوادپال افغانان ته ځای ورکول سي او د هغو د انرژي او د نیرو څخه باید استفاده وسي. دا د ملک په وینو روزل سوي خلک باید د ملک لپاره د خدمت زمینه ولري. دویمه غوښتنه مو دا ده د امارت مشرانو څخه چې د افغانستان هغه لوی تاوان چې د نړیوالو سره د اړیکو قطع کول، قطع کېدل او یا د هغو بد نیت افغانستان په مورد یا سوی تفاهم هجه اقل چې موجود دی، د دغه طرف کول د لپاره باید تر خپله وسه تلاش وکړي تر څو که د بشر حقونه دي هم اسلامي اصل دی، اسلامي حقوق چې خدای تعالی او بشر ته شرافت ورکړي دي، نو انسان اشرف المخلوقات دی، دا هغه د کرامت ساتل د لپاره. که د تعلیم مسله ده، تعلیم هم پر ټولو نرو ښځو باندې علم فرض دی او ورته موږ اړ یو په دې اوسنۍ یوویشتمه پیړۍ کې د ساینس او د ټکنالوژي د پرمختګ پیړۍ ده. په دغه پیړۍ کې موږ تعلیم ته اړ یو چې باید په نړیواله کچه او سټنډرډ باندې موږ تعلیم ته زمینه مساعده کړو. نو په دې برخه کې او د ټول شمول حکومت په برخه کې د طالبانو او د امارت توجه ته موږ اړیو، موږ د هغو توجه غواړو چې د نړیوالو سره په دغه نوې هفته کې چې د دې خبرې پیلېږي باید پرمختګ افغانان احساس کړي تر څو د نړیوالو همکاري راجلب شي او د نړیوالو د همکاري پرته د افغانستان د خلکو د ستونزو مشکلات و حل ما ته خو ناممکن ښکاري. نو به دا خلک همیشه دغه پریشانه یي او د دوی سره به د امارت رهبران هم پریشانه یي، ځکه هره ورځ به انتقادونه خلک پر کوي، شکایتونه به ورته کوي، ژړاوې به ورته کوي. نو د دې دپاره د افغانستان د خلکو د پرمختګ دپاره، د ارامۍ او د سهولت دپاره او نړیوالو اړیکو ته موږ اړتیا لرو، باید دغه اړیکو ته زیاته توجه.
ډېره زیاته مننه له دواړو میلمنو څخه، کندهار پخوانی مرستیال والی حاجي آغا لالای دستګیری او د سیاسي چارو کتونکی احمد شاه سپره. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی.
شرنگ می ہر سہارا مسلوی پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او ستادا بنگڑو شرنگ می ہر سہارا مسلوی پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او ساده بنگڑو شرنگ شرنگ